السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو د خبرونو اوریدونکو یاست. زموږ خبرونه د ماښام تر اوسه بچو دوام کوي. نن یک شنبه د مریض در لسوه درې نیوی د لنده یا قوس دوهمه او د میلادي 2014 د نومبر درويشتمه د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره یو منسجمه ملي نقشه ضروري بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ټپي پروژې په برخه کې پرمختګ شوی. دا یو شمېر نور راپورونه په دې خبري مجله کې لرو چې لږ وروسته به وړاندې شي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د اسد له رژیمه د واک د انتقال په باب خبرې وکړې او د عراق پوځ د سنی قبایلو په مرسته د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد په رمادي کې عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا ده. نوموړی دا خبره پرون په ار کې له یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشورتي غونډه کې وکړې. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي چې سوله د افغانستان د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده او د دې اړتیا د پوره کولو لپاره به د ټولو په مشوره یو منسجمه نقشه جوړوي. په خبر پڼه کې په دې اړه نور زیات نه دی ورکړی شوی، خو زیاتوي چې ولسمشر په دې غونډه کې جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو ته د خپل وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر غنی د سولې په اړه د یوې منسجمې نقشې یادونه په داسې حال کې کوي چې دا مهال یو شمېر افغانان په دې برخه کې د سولې د عالي شورا له ورو پرمختګ ناخوښه دي. د ننګرهار پولیس وایي چې 610 کیلوګرامه تریاک یا اپینې له څلورو تنو او درې موټرونو سره نیولې دي. د ننګرهار امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې له مخدرو موادو سره د مبارزې پولیسو تیره اونۍ د ننګرهار د درونټې په تلاشۍ کې په دوو بیلو وختونو کې 610 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. نوموړي په دې تړاو د څلورو تنو د نیول کېدو خبره هم وکړه.
د مخدرات توکو پر ضد پولیسو په دایوي اونۍ په ترڅ کې په دوه بیلو قضیو کې تقریبا په ډېره پیمانه تریاک نیولې چې جمله 610 کیلوګرامه تریاک کېږي او څلور نفر مزنونین چې دغو سره درې ارادي واړه او غټ وسایط نیول شوي دي.
له بل خوا پرون سهار د ننګرهار د ملي امنیت ځواکونو په یو موټر کې دریڅلويش بلا وصله نیولې ده. افغان چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبان لګڼو سیمو ایستلې دي. د بغلان ولایت د امنیت قمندانې د امنیت عامر عبدالرشید بشیر ازادي رادیو ته وویل دا عملیات له تیرو دوه ورځو راهیسې پیل شوی او تر اوسه پورې په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د آسیا په ساحلي سیالیو کې چې په تایلند کې جوړې شوې وې څلور میډالونه ترلاسه کړې دي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشریاتو مسؤل رامین سالک ازادي رادیو ته وویل افغانستان د موی تای په څنګه کې یو د سپینو زرو او یو د ژیړو میډال ترلاسه کړی. همدارنګه د کورش په برخه کې د سپینو زرو او ژیړو یو میډال اخیستی دی.
کاروان ورزشی افغانستان با چهار مډال، دو مډال برنز و دو مډال نقره و این مسابقات خداحافظی کرد و این برای اولین بار است که تاریخ افغانستان از مسابقات ساحلی ما چهار مدال کسب میکنیم. دفعه قبل تنها یک مدال طلا
د افغانستان ورزشی کاروان له څلورو مډالونو سره چې دوی د سپینو زرو او دوی د ژیړو دي له دې لوبو سره خدای پامانی کړي. په دې لوبو کې د افغانستان د باسکټبال، مویتای او کورش د برخو څوار لسلو باړو ګډون کړی وو. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې د حکومت د اپوزیسیون په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړي دي. بایدن پرون شنبه له اردوغان سره په استانبول کې تر خبرو وروسته له نوموړي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د سوریې او نورو بیلابیلو مسلو په اړه چې دواړه ورسره مخامخ یو خبرې وکړې، په هغو انتخاباتو وژغېدو، په هغو انتخابونو وژغېدو چې د دې مسلو سره یې د مقابلې لپاره لرو. په دې اړه مو هم خبرې وکړې چې باید د اسلامي دولت د وسطبالې ډلې لپاره د خوندي پټنځایونو مخه ونیول شي. جو بایدن دا مهال په ترکیه کې دی چې انقره د اسلامي دولت د وسطبالې ډلې پر ضد په روانه جګړه کې د پراخ رول لوبولو ته وهڅوي. عراقي سرتیرو د سنی قبایلو په ملاتړ د رمادي ښار د یوې برخې د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا عملیات د هغې سیمې د نیولو په هدف دي چې د اسلامي دولت د وسطوالې ډلې تر ولکې لاندې ده. جګړه د رمادي په ختیځ کې د سجاریه په نوم سیمه کې روانه ده. د اسلامي دولت وسطواله ډله وایي دا سیمه یې د جمعې په ورځ نیولې ده. دا ډله له اوږدې مودې څخه هڅه کوي چې د انبار ایالت مرکز رمادي ښار په بشپړ ډول ونیسي. او د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان یو تبه د ګوانتانامو له زندان څخه خوشی کړی دی. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل محمد زهراني سعودي عربستان ته استول شوی، هلته به نوموړی یو بل زندان ته واستول شي. زهراني 12 کاله په ګوانتانامو زندان کې تیر کړی او تر وروستۍ څېړنې هم د امریکایي چارواکو لخوا یو داسې کس بلل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو ته خطر پېښولی شي.
او دا هم د افغانستان د جنستر شارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 14 چټه یو، په هرات کې آسمان مار د تودوخې لوړ درجه 22 چټه اته، مزار شریف آسمان مار د تودوخې لوړ درجه 19 چټه نه، او په جلال آباد کې به هم آسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 25 چټه نه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه خبرېدل. د ازادي رادیو د خبري مجله په دوام کې چې زه اسمت ساروانه د شمشاد زرن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوري. د افغانستان ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو منسجم ملي نقشې ته اړتیا ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ټپي پروژې په برخه کې پرمختګ شوی دی. ولسی جرګه له ولسمشر څخه غواړي چې د لندن د کانفرنس نه مخکې د سکتوري چارو وزیران معرفي کړي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې نور به کاروانګرو ته اجازه ورنکړي چې کوکنار وکړي.
د کوکنارو پر ضد باندې موږ هم د خلکو سره ښکاره خبرې ترسره کړې دي ترڅو دغه بد بوټي مخنیوي وشي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د سیړلو په هدف د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل غیر قانوني ګڼي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه هر سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو منسجم ملي نقشې ته اړتیا لرو. نوموړي دا خبره د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د سیاسي چارو څېړونکو وایي د سولې لپاره د روانو هڅو په بڼه کې بدلون ته اړتیا ده، او د سولې لپاره په یو ملي نقشه کې باید ځینې بدلونونه په پام کې ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندابروي.
ولسمشر اشرف غنی وایي سوله د افغانستان د خلکو تر ټولو مهم ضرورت دی او لپاره د ټولو خلکو په مشوره یوې منسجمې نقشې ته اړتیا ده. لا ارکت خی وخت پر شوی خبر پانه وای چی ولس مشر غنی دا خبره د جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په یو مشورتي غونډه کې کړي. دا ارک په خبر پانه کې د سولې د دې طرحې پاړه چې ولس مشر د سولې منسجمه نقشه بولی جزئیات نه دی ورکړل شوی. د سیاسي او پوزي چارو څېړونکو ولی اریا وایي د سولې هر ډول منسجمه نقشه کې باید څلور اړخونه په پام کې ونیول شي. نو مولوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا څلور اړخونه داسې بیان کړل.
بده بین المللی یا جهانی، یعنی رقابت
ولیاریا وای یو نړیوال اړخ ته، یعنی په افغانستان کې د لویو قدرتونو د رقابت مسله ده. دویمې سیمه ایز اړخ ته چې په دې اړخ کې د افغانستان د ګوندیو په ځانګړې توګه د هندستان او پاکستان د سیالۍ مسله مهمه ده. درېمې هم قومي اړخ ته، او بلې هم له دین او مذهب څخه افراطي تعبیر او د مذهبي سخت دریځي رول دی چې په تیرو ډیر شو کلونو کې د بیلابیلو قدرتونو لخوا د وسیلې په توګه کارول شوی. ولسمشر غنی د سولې لپاره د یوې منسجمې نقشې خبره په داسې حال کې کوي چې دا مهال د سولې شورا د سولې په برخه کې کار کوي. د سولې عالی شورا چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو د زمینې د برابرولو په هدف جوړه شوې، یو شمېر کسانې له کارونو خوښ نه دي. دوی وایي د شورا کلونه کار وکړ خو تر اوسه د سولې په برخه کې کومه څرګند لاسته راوړنه نه لري. خغلی اریا وایي که چیرې د سولې عالی شورا په همدې بڼه خپل کار ته دوام ورکړي نو لاسته راوړنې به ونه لري. د نوموړي په وینا که چیرې ولسمشر غني غواړي سولې ته د رسیدو لپاره له همدې شورا څخه کار واخلي، باید بیا نو همدا په دې برخه کې واسینه سرچینه واوسي او هغه موازي بنسټونه د لمنځه یوړل شي چې د ابهام سبب کیږي. ولسمشر غنی سوله ټینګول د خپل حکومت مهم لومړیتوب بولی. واکته تر رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او پاکستان ته د سفرونو په ترڅ کې د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرو کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د بحثونو د سر موضوع و. ویل کېږي چې دا درې واړه هیوادونه د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. دارک خبر پاڼه وایي چې په دې مشورتي غونډه کې ولسمشر جهادي مشرانو او نورو سیاسي شخصیتونو ته د خپلو وروستیو سفرونو حال ورکړ او همداراز ورته د راتلونکو سفرونو د سارک د مشرانو په غونډه او د لندن په کانفرنس کې د ګډون په اړه معلومات ورکړل. ټاکل شوې ده چې د سارک د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه په همدې اونۍ کې د نیپال په پایتخت کټمنډو کې جوړ شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ټپي په پروژې کې د شاملو هیوادونو د استازو ترمنځ غونډه کې د دې پروژې د عملي کېدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دغه ناسته د تیرې پنجشنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې جوړه شوې وه. د دې موضوع په اړه د سید خان محمد سین راپور واوري.
د ټاپی د پروژې عملی کېدو ته د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ګډو هڅو کارمندلو او اقتصادي ودې ته د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ټاپی د پروژې په 19مه ناسته کې د دې پروژې غړو هیوادونو یو لړ مهمه موافقه کړې چې د پروژې په عملی کېدو کې مهمه دي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د ټوتال په نامه له یو فرانسوي شرکت سره موافقه شوې چې د یادې پروژې پر عملی کېدو کار پیل کړي.
د ټوتال د کمپنۍ استازي چې د ناستې ته بلل سوی وویل چې دوی په دې شرط په دې پروژې کار پیلوي چې له دوی سره موافقه باید له 20 تر 30 کلونو پورې اعتبار ولري. د ګازو له عایداتو باید د دوی لګښتونه ورکړل سي او بل دا چې دغه شرکت ته د ګازو د استخراج په ګټه کې ونډه ورکړل سي.
د دې پروژې د پلي کېدو ساحه 1800 کیلومتر ده او هر کال به 3 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسیږي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د دې پروژې له بابته به هر کال افغانستان 300 میلیونه ډالر عایدات ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په پام کې د ټاپی د پروژې د مشرتابه راتلونکي ناسته د پاکستان په پیشنهاد د 2015 میلادي کال د فبروري په لومړیو کې په اسلام آباد ښار کې وشي. دا ځل ځینې تحلیل کوونکي د دې پروژې په عملي کېدو باوري شوي دي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څیړلو په هدف د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل غیر قانوني بولي. دغه کمیسیون خبرداری ورکوي چې هیڅ یوه کړۍ د دوی په کار کې د مداخلې حق نه لري. د دې موضوع تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څیړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل د یو شمیر خاصو کړیو کار ګڼي. کمیسیون یادې کړی د دوی په کار کې په لاسوهنه تورنوي او وایي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست له ادرسه لوی څارنوالۍ ته د مکتوب لیږل غیر قانوني دي. دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل لوی څارنوالۍ باید هغه کمیټه چې د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو په هدف جوړه کړې ده منحل اعلان کړي.
یو کړی ده چې له هرې وسیلې استفاده کوي. کوم مکتوب چې د جمهوریت ریاست له ادرسه لوی څارنوالۍ ته استول شوی دی غیر قانوني دی. یو لامل چې زموږ بنسټونه خپل اعتبار له لاسه ورکوي دا دی چې ډېر بیړنۍ اقدام کوي. غواړم ووایم چې هیڅوک او هیڅ وکړی نسی کولی د جرمی مسایلو په بهانه په انتخاباتي قضیو کې مداخله وکړي.
د ولایتي شوراګانو یو شمېر معترضو کاندیدانو ویلي چې ولسمشر د دوی د شکایتونو د څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی دی. د ولایتي شورا یو معترض کاندید او د مشرانو جرګې مرستیال د تېرې پنجشنبه په ورځ دغه مکتوب خبریالانو ته هم وښود. خو د ولسمشر حقوقي سلاحکار د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د ښاغلي غني له ادرسه لوی څارنوالۍ ته د داشان یو مکتوب لیږل رد کړل. نوموړي وویل چې لوی څارنوالۍ ته په لیږل شوي مکتوب کې د چارو د ادارې لخوا یوازې دومره لیکل شوي چې شکایتونه د قانون له مخې وڅېړل شي.
د همدردی خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا ده. د ننګرهار پولیس وایي چې 510 کیلوګرامه تریاک یا اپینې له څلورو تنو او درې موټرونو سره نیولې دي. افغان چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبان له ګڼو سیمو ایستلي دي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د آسیا په ساحلي سیاریو کې چې په تایلند کې جوړې شوې وې څلور مډالونه ترلاسه کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې د حکومت د اپوزیسیون په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړي دي. عراقي سرتیرو د سنی قبایلو په ملاتړ د رمادي ښار د یوې برخې د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا عملیات د هغې سیمې د نیولو په هدف دي چې د اسلامي دولت د وسطوالې ډلې تر ولکې لاندې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان یو تبه د ګوانتانامو له محبس څخه خوشي کړی دی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه ورې ساعت 9:00 او 10 دقیقې دی. د آزادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. azadiradio.org یا azadiradio.com د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې په لویدیزو رسپانو او مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مودې د یو کال اوږدېدو په اړه مطالب خبره کړې دي. نیویارک ټایمز په خپل پرونی غړنه کې لیکي چې په دې اړه د امریکا د ولسمشر فرمان امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو او نورو هغو توندلارو ډلو په وړاندې ماموریت ته دوام ورکړي چې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه ګواښي. ورسپنه لیکي د نوي جواز لمخې د امریکایي جټ او بی پیلوټ الوتکې هم د افغان سرتیرو د ملاتړ لپاره کارول کېدای شي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې ولسمشر باراک اوباما په میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې اعلان کړی و چې د امریکا پوځ به راتلونکی کال د افغانستان په جګړه کې هیڅ رول ونه لري او ویلي و چې نصر او اتاسو سرتیر په افغانستان کې یوازې د افغان ځواکونو د روزنې او د القاعده شبکې د غړو د ځپنې لپاره پاتېږي. خو د ورسپنې په دغه مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ته بدلون په اړه پریکړه د هغو اوږدو او تودو بحثونو نتیجه ده چې د اوباما په اداره کې لانجې رامنځته کړې وې. نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو له قبل لیکي چې که څه هم په 2015 کال کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي رول په اړه بحثونه ډېر اوږد شول، خو وايي په ځانګړي ډول دوه موضوعګانو په دې وروستیو میاشتو کې دغه بحث بدل کړ. لومړی د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پرمختګونه او د هغې وا د پوځ کمزورتیا و چې په دې برخه کې له عراق څخه د امریکا د پوځیانو د ایستلو په برخه کې پر ولسمشر اوباما انتقادونه وسوه. انتقاد دا و چې عراقي ځواکونه له لازمي تیاری پرته د خپل هیواد ساتنې په برخه کې یوازې پرېښودل سوه. نیویارک ټایمز دا هم وایي دغه مسله د دې لامل سوه چې د افغانستان په وړاندې د اوباما پر ستراتیژۍ انتقادونه ډېر سي. ګارډین ورسپنې هم یو مطلب خپور کړی چې نوم یې د باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوشت کړ. په دې مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله ویل سوی چې د متحده ایالاتو پوځیان به اجازه ولري چې طالبان پنه شکړي او د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي. ګارډین زیاتوي ولسمشر اوباما په محرمانه ډول داسې لارښودونه تصویب کړي چې د امریکا د دفاع وزارت اجازه ورکوي چې په افغانستان کې وسله وال طالبان پنه شکړي. ګارډین په دوام کې د امریکایي چارواکو له قوله دا هم لیکي چې په دې اقدام سره هغه مخکینی پلانونه چې له مخې تر روان کال وروسته د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د امریکا د پوځ ماموریت محدود شوی و پراخیږي. ګارډین زیاتوي چې نوې لارښودونه داسې مهال د باراک اوباما لخوا صادر شوي چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته نږدې شوی او زرګون امریکایي سرتیري خپل هیواد ته ستانه شوي دي او امریکا د راتلونکي کال لپاره د افغان پوځیانو د روزنې لپاره چمتووالی نیسي. د ګارډین په دغه مطلب کې راغلي د امریکا د پوځي ماموریت اوږدېدو پریکړه به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو پر شمیر اغیز ونه کړي. ورسپڼه لیکي چې ولسمشر اوباما د روان کال په لومړیو کې سپارښتنه کړې وه چې د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 9800 ته راکم شي.
ولسی جرګه له ولسمشر وغوښتل چې د لندن تر کانفرنس مخکې د امنیتي سکتور وزیران دوی ته معرفي کړي. د ولسی جرګې غړیو پرون د ناامنیو د زیاتېدو له امله پر امنیتي ارګانونو انتقادونه وکړل. حکومتي چارواکي وایي د وزیرانو پر ټاکلو کار روان دی او په لږه موده کې به ولسی جرګې ته معرفي شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
ولسی جرګه د نوې کابینې پر ځنډیدو انتقاد کوي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د لندن د کانفرنس د مخه د کابینې د امنیتی برخې مشران ورمعرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني د شنبې په ورځ په دې اړه د جرګې د غړو له انتقادونو وروسته له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د امنیتی ارګانونو د مسؤلینو ګمارلو ته د اقدام وکړي.
د لندن کانفرنس او د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنسونه په نږدې ورځو کې جوړیږي. که جمهور رئیس او د حکومت له اجرایوي رئیس سره د تفاهم په اساس د امنیتي سکتورونو وزیرانو ولسی جرګې ته معرفي کړي دا به ډیره ښه وي.
خاغلی عثماني له حکومت څخه دا هم وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزه پراخه او د کابل بانک قضیه د جدي ونیسي. راپورونه وای په پام کې د لندن کانفرنس چې د اجنډا یو برخه د افغانستان وضعیت ته ځانګړې شوی د روان میلادي کال د دسمبر په سلورمه جوړ شي. د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې په دې کانفرنس کې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو ګډون ضروری دی. لدې مخکې د افغانستان جمهور رئیس ویلي و چې نوی کابینه به په 1500 ورځو کې اعلان کړي. د جرګې ځینو غړو دا هم وویل چې پر دې ژمنې لس ورځې واوښتې خو د کابینې په حق لسه ونه ویل شول. د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي وایي چې جمهور رئیس اشرف غني د یوې غښتلې او کاري کابینې جوړولو ته د لایقو افرادو په انتخابولو تاکید کوي.
عزت الله محمدي د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې وایي د کابینې ځنډ د افغانستان په ټولو چارو بد اغیزه کړې ده. هیله ده چې ژر تر ژره نوې کابینه جوړه شي خو سالمه کابینه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو وسته ازادي رادیو اوریدونکو یاست. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د تیری یوې ونی په لړ کې په سلګونو کیلوګرام تریاک نیولې دي. دوی وایي چې په راتلونکو کې به څو پرنيژدې چې کوکنار وکړي. له ننګرهار د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي په دې وروستیو وختونو کې د نشې توکو د قاچاق پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د شمی پورس په وی خبري ناشته کې رسنۍ ته وویل چې د تیر یوې اونۍ په اوږدو کې په بیلابیلو وختونو کې څلور تنه له سباندې شپږ سو کیلوګرام تریاکو سره نیولې.
د مخدره توکو پر ضد پولیسو په دې یوې اونۍ په ترڅ کې په دوا بیلو قضیو کې تقریبا په ډېره پیمانه تریاک نیولې چې جمله شپاسو 10 کیلوګرام تریاک کیږي او څلور نفر مزنونین چې دغه سره درې اراده واړه او غټ وسایت نیول سوي دي.
دا رنګ نوموړي وویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د مخنیوي په خاطر د دې ولایت زیات شمیر ولسوالۍ او قومي مشرانو سره ځانګړي ناستې هم کړي تر څو په راتلونکي کې د نشه یي توکو له کښت څخه لاس واخلي.
د کوکنارو پر ضد باندې موږ هم د خلکو سره ډېرې رغنده او ښکاره خبرې ترسره کړي دي. د خپلو شوراګانو سره ننګرهار ولایت ولایت په مقام کې مو دا ترسره کړي دي چې تر څو د دغه بد بوټي چې هغه څخه تریاک تولیدېږي د مخنیوي وسي.
هر کال د ننګرهار ولایتي اداره او امنیتي مسؤلین د نشه یي توکو د کښت پر ضد د مبارزې ډاډ ورکوي، ولی بیا هم د تیرو وختونو په څیر په دې ولایت کې په پراخ اندازه د نشه یي توکو کښت شوی و.
په د نورستان ولایت په کامډیش ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو سره د امنیتي ځواکونو نښته شوې او دا جګړه پنځه ساعته دوام کړی دی. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د شنبه سهار 8:30 بجې په سلګونو بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو طالبانو د کامډیش ولسوالۍ په ګڼو امنیتي پوستو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو او هلتا د نورو امنیتي ځواکونو د سخت مقاومت سره مخ شول. هغه وایي په یاد جګړه کې له لسو زیات وسلوال برید کوونکي وژل شوي او یو شمېر یې ټپیان شوي دي.
طالبان خو لس نفر مرید موږ سره د جنګ په میدان کې پاتې دي. دا هغوی د مرو د ژبلو دقیق ارقام موږ سره نشته دی، خو لس نفر مرید هغوی د جنګ په میدان کې پاتې دي.
د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لواء بیان جګړن محمد هارون یوسفزی بیا وایي چې د 800 وسلوالو طالبانو د برید له امله د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي او مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې ده.
مخالفینو شمېر تقریبا 800 تنه ته رسیږي او د هېواد د دښمنانو برید په شاتم بول شوی دی چې د امنیتي ځواکونو دوه تنه سرتیري شهیدان او درې تنه یې
طالب وایان ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته داوا وکړ چې په نخته کې ګڼو دولتي سرتیرو ته ځاني تلفات تړولي خو د خپلو ملګرو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. کامډیش د نورستان په شمال ختیځ کې هغه سرحدي ولسوالۍ ده چې کومه د پاکستان د چترال ولسوالۍ سره اوږده او غرنۍ پوله لري. نورستاني چارواکي همیشه شکایت کوي چې مخالفین په چترال کې روزل کیږي او له هغه وروسته کامډیش او د یاد ولایت نورو سیمو ته حملو د پاره ورزي.
سبا د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ د تهران د اتمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو وروسته مهلت پای ته رسیږي. لویدیز چارواکي وایي د خبرو کې لا هم جدي اختلافات شته. په دې موضوع اجمل ان نور جزئیات دراوروي.
د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران د تهران د اتمي پروګرام په اړه تر ټاکلي ضرب الاجل چې د نومبر 23 نیټه د یو جوړجاړي ته له رسیدو لري ښکاري. لویدیځو رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې چې په ویانا کې روانو خبرو اترو کې برخه لري ویلي، واشنگټن اوس هم هیله لري چې د ایران سره د دې هیواد په اتومي پروګرام د نومبر 23 نیټې یوې موافقې ته ورسیږي، خو په عین حال کې پر نورو انتخابونو هم غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي ځینې رسنیو ته په خصوصي توګه ویلي خبرې اترې لا هم یوې موافقې ته د رسیدو په اړه متمرکز دي، خو موږ په خپلو کې او له خپلو شریکانو سره د وړاندې تګ لپاره پر نورو انتخابونو هم غور کوو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و تر اوسه د ایران د اتمي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو کې ډېرې فاصلې موجودې دي. سبا د نومبر 23 نیټه د چور سره د دوالو لورو ترمنځ یوې موافقې ته د رسیدو لپاره وروستۍ ټاکل شوې مهلت پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر سره تر کتنې مخکې پرون وویل په دې برخه کې سخت کار کوي، خو زیاته یې کړه تر اوسه جدي اختلافات موجود دي.
جان کیری وایي دلته زموږ خبرې اترې د یوې پیچلې مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لویې فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د اترش په مرکز ویانا کې له دې خبرو اترو سره یو ځای شو. شتاین مایر وویل په خبرو اترو کې د جدي اختلافاتو د موجودیت سربېره په تیرو لسو کلونو کې کله هم دومره نږدې شوي نه و.
د ژوند رنگونه
نن د
څه شي ده؟
ما سید بلال مندل.
څه کوي په دې پارک کې؟ څه ګرځي
دې پارک کې؟ همداسې راغلی یم.
څه کوي؟ څه لوبې کوي؟ که داسې وخت تېرې له مکتبه راغلی یې؟ څنګه
له مکتبه راځم؟ دلته نشتې کوو، دلته لوبې کوو. نو نه دلته نشتې لوبې، داسې شیان کوو.
څو یم صنف کې؟
زه درېیم کې. میرویس هوتکی کار.
څو یم نمرې؟
دوهم.
دوهم نمرې، آفرین. دلته څه راځي؟ کومې لوبې کوي؟
دلته کرکټ، فوټبال.
کوم کورس دې شنه تم ځي کنه؟
نه کورس ته نه
ځم. څنګه ده علاقه دې له درس سره؟ څه غواړې چې
درس؟ علاقه مې ښه ده درس سره، درس ته مې علاقه
ښه. کوم مضمونونه دې ډېر خوښېږي؟
ما دري ریاضي.
او په لوبو کې دې کومه ډېره خوښېږي؟
کرکټ.
له مکتبه څخه خلاص بیا کور ته لاړ سي؟ کوم کارونه کوي؟ کور کې له خویندورونو سره کار کوي کنه؟
او کار کوم، خپله هغه درس نشته. کوم کار کوم؟ خوردن سره.
کوم کارونه به ورسره کوي؟ خوردن
هر څه چې وایم
خیالی ورته مینځي که سی مینځي؟
نه سی کار نه. نه
خی څنګه کار؟
چی وای دا داسې اوبازه کراتیز کده نور نل را خوش کده کو
د ښځو کارونه یعنې نه کوي؟
نه نه.
خو که پیالی پرې مینځي نو څه شی به وسي؟
نه پیالی نه پرې مینځي.
ولې که درته وایي پیاله پرې مینځه څه ورته وایي؟
نه مینځم.
ولې نه مینځي؟
نه د نجونې هغه کار به هغوی کوي، موږ به نور کار کوو.
ډېره مننه.
په یاد لرې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې زموږ پوښتنه له تاسو څخه دا ده چې د کابینې ځنډ ستاسو په ژوند او ستاسو په امنیت اغیز کړی او